پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې به د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه چې د امنیتی چارو د مشرانو د استجواب پریکړه پکې وشوه تاسو ته معلومات درکو. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه.
د دې سات مهم خبرونه ز نوریاس نوریا وروم په پایل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د 200 درهم تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د دې ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. تمه ده د اروپا د درملو اداره هم نن د کورونا وایرس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړي چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو انټیک د درملو جوړولو کمپنۍ په ګډه تولید کړی دی. بشپړ خبرونه. د 200 دریم تندر قول اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو ترڅنګ د ډلې د دوه ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قول اردو د څلورمې پلې لواء قومندانۍ ویان احمد شکیل تاسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې هغه د تشنیا اتبا یاد کړل وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي د طالبانو د دوه الوتکو د لمنځه وړلو په اړه وویل
د دې سي توپ مالتیا د وسلواله طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانای لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانای لري د کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
د ښاغلي تاسل په وینا په دې ولسوالۍ کې د عملیات له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او افغان ځواکونو ته پکې کوم زیان نه دی اوښتی. افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان اوس په جګړو کې ډېر له ډران الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کابل په شمال پروان ولایت کې یو امنیتي چارواکی وایي د امنیتي ځواکونو 15 غړي د سړک غاړې ماین 14 کې وژل شوی. د پروان د امنیتي قومندانۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي وایي وژل شوی کې د پروان د لوی لارې د ساتنې قومندان هم شامل دی. هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 بیګانی مشپره چارې کار خار عبدی بای سیمه کې شوی. تر اوسه د 14 مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې هڅو ته د ملاتړ جلبولو په هدف نن سهار تاجکستان ته روان شو. ښاغلی عبدالله په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه سفر د تاجکستاني چارواکو په رسمي بلنه ترسره کیږي. افغان دولت هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته سیمه ییز او نړیوال ملاتړ راجلب کړي. له دې وړاندې ښاغلی عبدالله په همدې هدف پاکستان، ایران، ازبکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي وو. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو د راتلونکي جنوري میاشتې په 15 نیټه پیل شي. د دواړو لورو ترمنځ لومړی پړاو خبرو چې شاوخوا درې میاشتې وخت ونیو یوازې دواړه لوري په د خبرو پرکران لار سلا شوي دي. ټاکل شوی نن په امریکا کې د موډرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کورونا وایرس ضد واکسین لومړني دوزونه خلکو ته ورکړل شي. دا ګام وروسته تر دې اخیستل کیږي چې تنظیمونکو د دغه واکسین کارونې ته بیړنۍ اجازه ورکړه. امریکا کې دا ښه خبر بیا بریتانیا کې د کورونا وایرس د یوې نوې بڼې اندېښنو تر سیوري لاندې راوستی. یو شمېر اروپایي هیوادونو د همدې وایرس د چټک سرایت له راپورونو وروسته له بریتانیا سره په تګ راتګ کلک بندیزونه ولګول او د نړۍ په کچه نور هیوادونه هم په ورته ګامونو غور کوي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي د وایرس دغه نوې بڼه ښایي ډېره خطرناکه نه وي.
causes more severe illness or higher mortality
داس شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیاي ستونزې دي وژن کې وي. خدا سشکار چې د وایرس دا شکل لاسلی وایرس او بیا فساد چټک د انتقال وړ دی.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیرونه د فایزر بایو انټیک کمپنۍ لخوا د جوړ شوی واکسین تطبیق هم پیل شو. تمه چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین چراغ ورکړ چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو ان ټیک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي اداري تایید به دې ته لاره پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسېدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې و چې د اروپا د درملو اداره راتلونکې اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړنۍ توګه دغه واکسین تایید کړ، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا تر ډیر فشار لاندې راوستل شوه. دا اداره به دغه راز د موډرنا واکسین په اړه د جنوري په شپږمه پریکړه وکړي چې آیا هغه هم تایید کړي کنه. د کورونا وایروس په وړاندې د فایزر بایو ان ټیک واکسین ماسریت په سلو کې 95 او د موډرنا په سلو کې 4 نوي خودل شوی دی. بل توپیر دا دی چې لومړنۍ باید په منفی 10 درجه د سانتي ګراد کې وساتل شي، خو د موډرنا واکسین په عادي یخچالونو کې د 1.5 ورځو لپاره ساتل کېدای شي. د عراق په پلازمینه بغداد کې څو توغندي په شنه ساحه یا له امنیتي پلوه په تر ټولو خوندي سیمه باندې لګیدلې دي. د بریدونو له کبله د امریکا د سفارت انګړ ستی زیانمن شوی او شاوخوا د هستوګنې سیمه هم یو څه زیانمن شوې. د عراق د پاوز په خبر پڼه کې ویل شوی چې پرون یکشنبه پر دغه سیمه اته توغندي لګیدلې. پاوز دا بریدونه د غیر قانوني ډلو کار بللی. امریکایي چارواکو له دې وړاندې دا ډول بریدونه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو کار بللی وو.
نوریاس نوری و چې د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. د یو وکیل پر موټر له پرونی موټر بم حمله ورسته ولسی جرګینن په دې اړه چې د امنیتي ادارو مشران استجواب کړي بحث وکړ. دا موضوع به د جرګې له یو غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په پکتیا کې سکل د کورنیو بې ځای شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی.
په پکتیا کې داخلي بې ځای کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه. موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بې ځای شوي په پکتیا کې ولرل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کرونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې د ازادۍ رادیو 19 بحث خپرېږي. راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د خبرونې د لومړی موضوع اوریدو ته. ولسی جرګوي په د هیواد کې د نامنیو د ورستیو پیښو په اړه د امنیتي بنسټونو مسؤلان جرګې ته راوبولي او استجواب به وکړي. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د وکیلانو له د اندېښنو له څرګندولو وروسته د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل د امنیتي بنسټونو مسؤلان په هغو ژمنو کې چې له دوی سره یې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کړې وې پاتې راغلي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله اکرام الله اکرام په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
تکل صاحب، د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې تر ډیره آزاد بحث د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامنۍ د پیښو پر زیاتېدو باندې متمرکز او زیات شمیر استازو په دې اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ پیښو شدت موندلی او داسې ښکاري چې حالات د امنیتي او استخباراتي بنسټونو له کنټروله وتلي دي. خاغلی رحمانی وویل
شدت عملات تروریستی از دایره کنترل نیروهای امنیتی و استخباراتی گذشته. کسانی که تامین امنیت را تعهد نموده بودند چه جوابی برای مردم و خانه ملت دارند؟ با یقین که وظیفه خود را انجام دادند نتوانستند. با کمیسیون امنیت داخلی وظیفه سپرده می شود تا مسئولین امنیتی را در حوادث اخیر استجواب نموده و موضوع را جدی تحقیق و بررسی نماید.
تکل صاحب، خاغلی رحمانی ویل چې په امنیتی بنسټونو کې کدری زوف مدیریتي ناتوانی او د هغه پالیسیو موجودیت چې بریالي ثابت نشوي بیا کتنې ته جدي اړتیا لري. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې همدانن لغرمې وړاندې نږدې 10:30 د کابل د 12 امنیتي حوزې اړوند د احمد شاه بابا مینې په سیمه کې د پولیسو په یو رینجر موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز رسنیو ته پیښه کې یو ولسی وګړی او یو پولیس ټپیان شوي دي. تیر ورځ بیا د دې ښار د خوشحال خان مینې په سیمه کې د ولسی جرګې د یو غړي خان محمد وردګ د موټرو په کاروان باندې موټر بم حمله وشو چې له عمله یې 10 تنه وژل شول او 250 نور ټپیان شول. که څه هم تیر ورځ د پیښې په سیمه کې د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د وژل شوي شمیر نه او د ټپیانو شمیر شل ښودلی و، خو د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح نن د 6:30 په جلسه کې په دې پیښه کې د وژل شویو شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 250 تنه وښوده. دا حمله چې د ولسی جرګې په غړي باندې وشول دینه یو ونې وړاندې د ولسی جرګې د یو بل غړي په موټر باندې توفیق وحدت په موټر باندې هم حمله شوی و چې نوموړی پکې هدف ګرځولې و، مرګ ژوبلې رامنځته کړه، خو خپله خاقله وحدت په دې پیښه کې ورته کوم زیان ونه رسیده. که څه هم د کابل د تیرې ورځې په حمله کې طالبانو خپل لاس لرل رد کړي دي او کومې بلې وسلوالې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزیر تیر ورځ د پیښې په سیمه کې رسنیو ته وویل چې داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې د طالبانو د کوټې شورا خپلو کسانو ته امر کړی چې په ښارونو کې انتحاري حملې او بمي بریدونه ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو له حکومت غوښتل ترڅو د وکیلانو امنیت خوندي کړي.
تیره مننه اکرام صاحب. قدر من اوریدونکو، د جرګې د نننۍ پریکړې په اړه د بحث لپاره د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب د شپه په مستقیمه اړیکه راسره ده. کریاب صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. فکر کوي د امنیتي د هیواد امنیتي ادارو کوم کارونه ندی کړی چې باید کړی وای د امنیت د ټینګښت په برخه کې؟
سلام تاسو ته، د ازادۍ رادیو ټولو معزز او اوریدونکو ته درنه وړاندې کوم. په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه، د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. او نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې خزه ماشومان او د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګیرولای چې هغه د کومې سیاسي ډلې تفالې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې غریز ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه خان محمد وردګ پرونی پیښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوګنونکی یو حالت دی. د امدې په خبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې د ولسی جرګې غړي، بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه له وکیلانو او به د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي؟ دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجراتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل، مشورې ورکولای شي. دوی په د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی په یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه چې دلته شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي. د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که هغه عملي کې او هم خپله د پډېره اسانۍ کولای شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاستی کراچی ولاړی دی هلته کې دوی تفکیک نشي کولای په همدې ډول ځینې په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې لاستی پراته یي او پوښتنه تینه کېږي هغه د پوډري په نوم هم دلته یو څوک کولای شي چې خپل هغه وزیر خلک ځای په ځای کړي او بیا د همدې نه په استفادې د خان محمد وردک باندې بری په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی که امنیتي منصبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسي جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي ولسي جرګه مجبوره ده د متعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وي دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي یوازې پلان نه لري بلکې دغه پلان په عملي کېدو کې عملا ولس ته وښيي چې موږ دغه پلان او دا عملي
بله کریاب صاحب زمونږ وخت کم دی یو ورسته پوښتنه ک لطفا پلانډو سره جواب راکې چې حکومت وایو د بهرنۍ استخباراتو او شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي نو کدی ول سي جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزورې نشي
د ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزورې کړي دا غوی به غوښتنه دای چې دوی چې توي باید عملي کړي امکانات کنه لري ولسی جرګې ته به وایي که دومره امکانات دي دومره صلاحیت دي دومره واکي او دومره ځواکونه شتواله ای باوجود دا غتم د پیښې مخه نشي نیولای دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزورې کوي بلکې حکومت د ته مجبور کوي چې ځمیداري اقدامات وکړي چې په خارونو کې د پیښو مخنیوي ته وشي
د راځي ته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریابو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري
لپی یو سټډیو د آزادۍ رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري او سم اجمل تورمان ته وښی چې اقتصادي خبرونه اوروي
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د پروسس او صادراتو د پراختیا په هدف کرنیز کمپلیکس جوړیږي د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځې نه وخت په دې اړه د ولسمشر غنی په مشرۍ غونډه جوړه شوې و خاغلی رستمی وایي په غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنیز کمپلیکس جوړول دي د کندهار پایل او رستې د هیواد په نورو زونونو کې تطبیق شي د نوموړي په خبره ولسمشر غنی د شانټینګار وکړ چې خصوصي سکتور سره د کار وشي ترڅو وتوانېږي د صادراتو په ځانګړي ډول د افغانستان د کرنیزو توکو د صادراتو کچه لوړه کړي د خبره خاغلی غنی دا هم ویل چې متحده عرب امارات قطر کویت او سعودي عربستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټونه دي او باید ورته کار وشي د افغانستان د قانون وزارت اتشپیت قانونا د طلبي دا وړاندې کوي دغه وزارت وین عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د اتشپیت قانونو د طلبي موضوع د اقتصاد عالی شورا منلي او تر دې دمه په درويشت ولایتونو کې یو سلاته قانونا ځنګړي شوی چې 800 میلیون افغاني پانګونه پرې کیږي نوموړي وویل د کوچنۍ قانونو د استخراج د ولسی بهیر د پیل ترڅنګ خصوصي سکتور ته هم د پانګونې د بهیر د ساده کولو لړۍ په پام کې نیول شوې ده د قانون وزارت وایي هغه قانون ته به ډیره پاملرنه وشي چې د دولت خزانه ته عواید راوړي د نوموړي خبره د افغانستان د قانون استخراج به تر ډیره په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د کچې د کمولو د کاري زمینو د رامنځته کولو او اقتصادي پراختیا لامل شي او د کابل په شاه ساده سرای کې لزینو بهرنیو آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ وای رو درې نوې افغانۍ او څلويخ پوله یو انګلیسي پاوند یو سلو دوه افغانۍ او شل پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ او 15 څلويخ پوله زر ایراني تومنه درې افغانۍ او شل پوله زر هندي روپۍ یو زر څلويخ افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 402 افغانۍ
سموګ راګله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو ورزو نړیوالې مسلې ته په داسې حال کې چې د برتانیا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد واکسین پیل شوی په متحده ایالاتو کې د دیوباله کبله د مړینو شمیر په بیساري ډول زیات شوی په همدې حال کې په ځینو هیوادونو کې د کورونا یو نوی ډول خپور شوی چې ویل کېږي د مخکینیو هغو په پرتله ډیر ژر خپریږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اسمت څاروان را سره دی. څاروان صاحب
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل په بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا پر ضد هلې ځلې روانې دي، واکسین جوړ شوی دی، خو له دې سره سره د دې وبا له کبله په ځانګړي ډول د امریکا په متحدو ایالتونو کې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د بریتانیا صدر اعظم سر له پرون څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن په یوه تلویزیون وینا کې وویل په لندن ښار او د دغه هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې ضروري نه دي. جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډېر ژر سرایت کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او بریتانیایي متخصصان ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سرایت کوي. دا وایرس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. په بریتانیا کې د کورونا د یو نوی ډول لخترېدو او د دغه هیواد د حکومت د لوري د بندیزونو له زیاتېدو سره هم مهاله د دې وایرس له کبله د مړینو شمېر په ډېرېدو دی. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د مودرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړی او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه ونه کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو ان ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو مودرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تصدیق اجازه مومي. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د مودرنا نشته 5 میلیونه ډوز واکسین د متحده ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دی. د خبرو شویو اسنادو پر اساس مودرنا واکسین تر 15 سلنه پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دی. تیره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو ان ټیک له واکسین سره د مودرنا واکسین یو لوی توپیر دی چې د مودرنا واکسین د ساتنې لپاره ډیر سور ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدی شي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د واک د انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبه په ورځ دا واکسین وکړي. د متحده ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو اسمت څاروان زما همکارو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د پایل او د کووید 19 ناروغي د نوې بڼې د خپرېدو په اړه جزئیات وورول.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په پکتیا کې ساکال د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کسانو تر ډیره د جګړو له کبله خپلې مینې پریښي او د پکتیا مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ته کډه شوي دي. دا څرګندونې په پکتیا کې د کډوالو په اړه یوې نوې جوړې شوې غونډه کې شوې چې جزئیات نجیب الله الوخیل اوروي.
په پکتیا کې د کډوالۍ نړیوالې ورځې د لمانځنې د ناستې ویناوالو اقتصادي ستونزې، د کار نشتوالی، امنیتي ګواښونه، قومي ستونزې او ورته نور مسایل د کډوالۍ او داخلي بېځایتوب د اساسي لاملونو په توګه یاد کړل. په ګردیز کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مسؤول اسحاق افغان وویل سږکال په سویل ختیځ زون کې تر هغو سیمو هم پکتیا ته ډیر داخلي بېځایه شوي راغلي چې هلته امنیتي ګواښونه او عملا جګړې روانې دي.
په پکتیا کې داخلي بېځایه کېدنه د نورو ولایتو په پرتله باندې د غزنی، پکتیکا او خوست زیاته وه چې موږ د زرو په شاوخوا کې تقریبا داخلي بېځایه شوي په پکتیا کې ولرل، تقریبا د 500 په شاوخوا کې په غزنی کې ولرل. نو تر غزنی هم موږ پکتیا پکتیا کې سکل داخلي بې ځای کېدنې زیات لر.
د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین نوریا خیلوایی هغو بې ځای شوو ښځو چې له ولسوالیو دوی ته مراجعه کړي ډېری یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
موږ سکل زه ډېر مراجعین سي دي هغه موږ په دغه حصہ کې لرو چې د ولسوالیو څخه ډېرې خویندې راغلي دي او د دوی اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي. یوه سروې اوسي او څه همکاري سي د دوی سره اوسي یا نقده یا خوراکي توکي هر څه سي ورکول کیږي. زه فکر کوم په هغه ور هغه د دوی لپاره کفایت نه کوي. دوی لپاره باید د سي پایدار د سي برنامه په نظر کې ونیول سي چې هغه سي تر سو پورې د دوی خپل اقتصاد په فو دروي او د دوی مشکلات حل سي.
د پکتیا د کډوالو چارو رئیس عبد الله مرهونی وایي
د کډوالو لپاره تر ټولو مهمه موضوع د سرپناه موضوع ده. زموږ اکثر پکتیاوال مثلا یو کورنۍ چې لس نفر غړي بهر تللی دي اوس چې بیرته راستنې کې دوی کورنۍ نه لس کورنۍ جوړ شوې دي. هڅه به دا وکړو ان شاء الله په راتلونکي کال کې پلان لرو تر څو د دوی لپاره د ښارګوټي او د سرپناه موضوع مسایل حل کړو.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې سږکال 1.3 بې ځایه شوې کورنۍ لري.
د هغوی لپاره مونږ د 2000 نه زیاتې نغدي پیسې غیر غذایي مواد کمپلې ترپالونه او د صحي بکسو مرسته کوو. اما اساسی ستونزه د دوی د ځای نشټوالی دی.
بل لوري ته د پکتیا په گاوان خوست او پکتیکا کې بیا له شپږو کلونو راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو تر لسو زرو ډېرې بایومیټریک شوې کورنۍ میشتې دي چې هغوی هم د ژمنیو وسایلو سوانګ توکو او خوراکي موادو د مرستو غوښتنې لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او سم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه تاسو لا پیغامونو
ورور از د کونال ولنه خبر کوم دا د وګړي کال کی چې موږ د مایبن روپین را کوي او واسطو شهر کله یو بانه کله بالا بانه کوي چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 5000 روپیا خلی او خپل هغه روپیا هغه ماش له والا کړي. موږ دا مشکل د کونال د بعض مایبن د دې مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکي. والسلام
زواحد لا وطن دوست زمل ولایت گریش لو سارے کڑے گا جسیم سنتاس متماس کیا ماول مان دا سنگل کے سلام شبک سلام خدس تا سلام شرکت سلام سرکار دا گئے نا وقت دس بس لڑ لڑ کار کی دیر کار نہ کی سمور گور پور چراغ صدائی نہ وچ نہ رات پا دے کی اور رات سامے کی مور دت دیر و سر پتہ کلپ بس پاوت کی مثال اتو تلی ساتھ پا دی نور بندی تو کدا غرا تا پا دی کی بنا نہ دادا دی ریڈیو سکھ ز ابھی بلاغ ہم شریک لکندار ولایت سره ساسره پاړی کیم. زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زړسوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ
ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړل. دغه ځوان خوان د جامع بازور دی، دغه د دې ټولنې فرد دی. بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي اوسي، د اوضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګولو ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په دوو اونیو کې په دوحه کې د بین الافغانی خبرو لړۍ بیا پیلېږي، خو په دې وقفه